السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زو امید زهیر مالمو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه کې هر کله کو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وايي تعلیم تلاسرسي هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون لامل خوخی څرګنده کړی، ویلی دی چې د زده کړو سیستم لمنځه وړل او پر هغه محدودیت لګول د منول وړ نه دي. دا څرګندونه داسې مالکی چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې دونی مکلنو کې د نجونو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او لیسیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي او د ښځو په کار هم بندیز لګولی دی. د عوامي نېشنل ګون ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګول چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازیګر په 400 کې رسنیو سره خبرې کول ادعا وکړه چې د اسلام له نامه په ګټه د سیاست 50 کال کې چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل لبد امرغا کوم کام چې اوس موږ بیا پورته کوو او ادارې پر بنسټ پیسې پیدا کوي، لیک هیڅ دوړای نشته چې جهاد څنګه او څه دی، مګر اوس موږ یو ځل بیا د پیسو لپاره هغه څه بیا تکرارو. موږ یو مسلمان هیواد او یو مسلمان قوم، یعنی زما خپل قوم پښتون افغان قوم تباه کړ. پنځوس کاله پوره شول د هغې تباهۍ زیان هغه قوم اوس هم ګالي. ایمل ولی خان له دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو لمنځه وړو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د آزادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور رشته بیان کړي دي. دې جبهې تیره شپه یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې ریکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې ناحیې حربي فابریکې قرول کې د طالبانو هغه وسلوال په نښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغونډ شوي وو. د افغانستان د آزادۍ جبهې ادعا کړې چې دې طالب وسلوال غوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امید سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ پرې اړه غبرګون نه دی ښودلی. چین له هغو افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معاونیتونو ترمنځ په درېیمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له وسل شوي افغان کډوالو سره به 100 میلیون ین مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسیو یا سکالرشپونو د بیا پایل امکانات به هم برابر کړي. دا ژمنه داسې مال کیږي چې له پاکستانه د افغان وګړو لپاره وختونه د سند یا ACC کارتونو لرونکو سانو د وستو دویم پړاو د اپریل 15 نیټه فایل شوای دی. او د امریکا د اساس جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارد ډالر مسلای ها پرون تصویب کړه. د رای د اخیستو پر مهال د ډیموکرات ګونغړو وکیلانو د جرګې له جمهوری پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې د څلور نوي مخالف رایو پر وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ د لای ها تصویب کړي. تمره چې د مرستو دا بسته به د وروسي تصویب لپاره د مشرانو جرګې یا سنا ته واستول شي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په طالبانو د افغان جنو خوځو د زپلو لامل تازه انتقادونه. جنیفر لارنس او ملاله یوسفزی وای باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره د جنو خوځو د زپلو لامل حساب کتاب وکړي. او پر ایران د اسرائیل لپاره حمله وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندوي انټونیو ګوتریش ویلي هر ډول ځوابي حمله غندي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه دویمه برخه کې د ازادي رادیو اونې خبرونه چې د ځوانانو لپاره جلا شوې ده تاندې څنګه هم خبريږي او د لیمې هیروي خو هغه برخه ته لوټور وړاندې لږی مهم راپور نووري. د خوځو د حقونو دوه فعال مرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غږ پورته کړ. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی په یو نوې مرکه کې له افغان خوځو سره د خواخوږي حدود ترڅنګ پر طالبانو او نړیوال ټولنې انتقادونه کړی دي. دا چې دوی انتقادونه څه دي او نوري سویلې دي د جزئیات په دې راپور کې واوري.
جنیفر لارنس او ملالې یوسفزی له ګارډین رسپانس سره په یو غاډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان جنو او خزو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړې. ډوډۍ او ګلاب هغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالی په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جون او ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوې. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یوه ناکامه هڅه نه بلکې داسې یوه مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسف زئی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه و د نوبل د سولې جایزه وګټله په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډیر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د افغان جنو برخلیک د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملاله وای دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوې دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پوښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملاله له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي. بل د غاښونو ډاکټر ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي. او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هېواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټی وی او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اورېدو وروسته پیدا شو. هغه په 2022 کال کې په یو مرکه کې ویلی وو څنګه امکان لري چې تاسو خپل لور له ماشومتوبه را لوی کړی او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحق نه ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د نن ورځې زموږ سلیر وساته خبرونه هم اوریدل شي. ژوند د نشراتو تولار شي او یا هم د خبرونو جدول کواړي تکراری خبرونه مو هم واوري د ازادي رادیو په پاړه باندې خوندې دي. هر محل هر شیبه او هر چیرې ازادي رادیو ته لاسرسي ډیر اسانه شوی دی. کول شي سلیر وساته مو واوري. وړاندې مو په خبرونه کې د دوو د خوځو د حقونو دوو فعال نظریات په افغانستان کې پونجونو خوځو د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو په اړه باندې واوریدل. داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دنجونو د بشري حقونو په نقص د نړیوالو لخوا څو ځل تورن شوی دی او تر خوای په ځنګړي ډول البته د افغان جوړو خوځو د حقونو په نقص باندې تر خوای هر ورځ د افغانستان څخه د طالبانو د حکومت لخوا د دنجونو خوځو د ځپل کېدو په اړه باندې نوی نوی راپورونه هم ترلاسه کیږي. په یو بل او تازه موضوع کې په کابل کې یو شمیر خونیز مرکزونه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وروستیو کې له دوی لیکلې ژمنه اخیستې ده چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته به درس نه ورکوي. په دې ژمن لیک کې چې دروانه ونې د سشنبه پر ورځ د مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپي ازادي رادیو ته هم رسیدلی راغلی چې تر راتلونکو خبرتیا پورې به هغه نجونې زده کوونکې چې عمرونه د خوانزي د قانون لمخې معلومي په خپل تعلیمي کورسونو کې نجیزه وي. طالبانو حکومت د پهنه وزارت په دی اړه د ازادي رادیو پښتون ته ځواب نه دی ویلی خو د دې وړاندې ښکاره په ځن یو هغه کورسونو چې هلته به له شپږم ټولګي پورته نجونو او یا هم نور نجونو د زده کړو لپاره ورته ورتللي هغه هم بند کړي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت بیا په ټول افغانستان کې هغو مدرسو ته چې نجونې پکې درس وایي اجازه ورکړې ده او هغه فعالیت لري. تفصیل دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهنې وزارت لشپګم ټولګي څخه پورته د انجنونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام د ځل کابل کې خوانیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجنونو د نه تدریسولو پاړه ژمن پانه استولې ده. په دې ژمن لیک کې چې د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ دغه مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپی ازادي راډیو ته هم رسیدلې. د یادو مرکزونو له مسولینو څخه غوښتل شوی چې دا لسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لسمادیز ژمن لیک په پنځمه فقره کې راغلی چې د انجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له وم څخه تر دولسم پورې ځنډول شوی دي. تر بل امر پورې به هغه خزینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمن لیک کې دا هم راغلی چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دی جلاوي، او له شپږم ټولګي څخه ښکته خزینه زده کوونکو ته د خزینه ښوونکو لخوا تدریس وسی. د خزینه ښوونکو او انجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دیش منلیک کې هم راغلی ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نمونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې د غژمن لیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلی دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د غژمنلیک کې ترلاسه کړای او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
بله بله، دا نو نو مات د دفتر کورس مو مور امضا کړی.
خو تا خود نامه د کورس دفتر ته راورسیدا، موږ لاسلیک کړه د همدې داودنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپل فعالیتونه ته دوام ورکو.
د کابل پاتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک وراستول شوی خو د تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د هغه مکتوب په اړه چې تعلیمي حوزو ته استول شوی یوه قضیه دا ده چې لوم ټولګي څخه پورته خزینه زده کوونکي نشي کولی زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي که نه، مسله دا ده چې په ټولیزه توګه تعلیمي مرکزونه باید د خزینه پر مخ تړلي وي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د خپل مشر د کړنلارې او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نورې هم مایوسه کړې دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې که مکتبا بند وو،
که څه هم ښوونځي بند وو، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینی هیله دا وه چې په روزنی کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2022 کال په سپټمبر کې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو. اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وسم په افغانستان کې یو بل ستونزې ته چې هغه بیا له اقتصادي او بشري ناورین په اړه باندې کیسه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې رواني اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دې هیواد د اقتصادي کمزورتیا عامل شوی دی. WFP په یو نوی راپور کې لیکلي چې د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنیو لپاره د توکو د اخیستو ځواک کمزوری کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ هم وایي په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو د کار ګټه دومره نه ده چې دوی پرې خپل اړتیا وړ توکي واخلي. دا اندېښنې داسې مهال شریکیږي چې د افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا راپور ورکړی چې 2020 کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، او چا دا هم ویلي چې په دې کې 15 میلیونه داسې خلک دي چې کوم راسه ورسره ونه شي نو شاید ژوندې له بحران سره مخامخ شي. وسره د طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل په افغانستان کې لپخوا وړاندې خراب اقتصادي وضعیت لا بدتر شو، او د نړیوال بانک د راپورونو پر بنسټ د خلکو د بیکاره کېدو ترڅنګ ډیر شمیر کسان د طالبانو حکومت لخوا هم له دندو ګوښه کړل شول، او پر ځای یې دوی ډلې کسان هم ګمارل شوي دي. تر خوا یې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو کمښت بل هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې اقتصادي ننګونې او بشري ناورین لا پراخ کړی دی. تفصیل دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه یوات کې اقتصادي واده کمزوري کړي. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټ د پنشن می پورس د راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرلپسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامدار بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینی ناخالص تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% و په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټ شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% و د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټ شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې که څه هم د پرسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پرسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه بعد ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي، ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل:
ضرورت دی چې د هغه غټي پراختیایي او بنسټیز پروژې چې په خو پیل شوی دا د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي، او دا بوختیل طریقې د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه ابتدات خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی د کار د ادامې لپاره باید کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی، او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوسم د اسرائیل او ایران له کړکیچ د ایران پر قلمرو لپارهونیو حمله وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل چې هر ډول ځوابي حمله غندي د رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سار وخت د ایران په اصفهان کې د 14 غوګونه اوریدل شوې دي پورسیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بریتونه تایید کړی دی ویل چې چا ته پکې ځان نه دی اوخته د سولې د نوبل د جایزې ګټونکو شیرین عبادی بیا د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړې د احتمال په اړه ویل چې اسلامي جمهوریت له هر جګړې څخه د خپل خلکو پر ضد کار اخلي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونه یو حمله ته چې پرای د اسرائیل لوغړې ته غورځول شوې ده د اشاره پترس کې ویلې دي هغه وخت را رسیدلې ده چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناک لړۍ نورانو ودرول شي انټونیو ګوتریش پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې دای د غچ اخیستنې هر راس اقدام غندي هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د په وینا خای په ټوله سیمه او نور نړۍ کې د ورانونکو عواقب وباعث شي له یو بل سره همکاري وکړي د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د وری د 13 لبري دورسته چې پترس کې د سپاهي پاسداران ځواک د جګپوري قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شول او ایران د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پراخي ځوابي حمله وکړي دا ویراوچی اسرائیل به پر ایران برید وکړي آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یو بشپړه جګړه بدله نشي د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې بنسټګر او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو مدافع وکیل شیرین عبادی پرون د ازادي رادیو د ایران لڅانګي رادیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل
ما همیشه در حالت جنگ بودی جنگ اقتصادی جنگ با مردم
مقتل د جګړې په حال کې اقتصادي جګړه له خلکو خزو سره جګړه له اسرائیل او امریکا سره جګړه نو ځکه چې موږ د خلکو د سترخان ورستر بل نور هم تشيږي هر مونږ دي چې له عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څه فرصت برابر کړ چې وازی پیوونه کې لکتر لګه څلور زره سیاسي بنديان اعدام کړي په دې اته کلونو کې هم خلک ووزل چې ټول ګوندونه لمنځه ولاړل او د منتقدانو غوونه غلي کړل نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لازیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران د خلکو سره یې لري
یو شمیر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیل د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړي او په یو ویډیو کې چې لدې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شو ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د 14 غوګونه اوریدل شوې دي لدې 7 مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې ک اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضی تمامیت هر راس تیرای وکړي نو اسلامي جمهوریت به د ځواب په ورکولو کې یو شی به ځند هم ونه کړي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
لازم حال چې طالبانو حکومت په افغانستان کې دنه د ټولو سیاسي خوځښتونو او حرکتونو فعالیت منع اعلان کړی او تر خوای د عدلي وزارت دنه د احزاب ریاست حمله منځ وړی دی او د سیاسي حزبونو په فعالیت هم بندیز لګولل دی خو د دې سره په خوا کې بیا د افغانستان څخه د باندې یو شمیر سیاسي خوځښتونه مدني فعالیتونه او د ائتلافونو جوړیدل پیل شوې دي پولیسو کې دا ډول ډیر خبرونه تر سترګو کیږي او هم دا ډول هغه کسان چې وړاندې هم د افغانستان په سیاست کې په یو نه یو ډول باندې داخلي یو د افغانستان د باندې سیاسي حرکتونه سازمانونه او مدني ائتلافونه جوړ کړي دي خو تازه پورستیو کې د شاوخوا شپېته مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو اساسو او یو شمېر مستقلو شخصیتونو د افغانستان ستونزو ته د حل لار موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی چې هدفمن ائتلاف نوم یې ورته غوره کړی دی د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا په هندون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزاد ډاکټر زمان ستانیزاد د افغانستان په مسایلو یو له هغو کسانو اګه شمېرل کیږي چې ډیر وخت په بیلابېلو مسایلو باندې خپل تحلیل وړاندې کوي هغه وایي د ائتلاف هدف یې دا چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته لار هوار شي او افغانستان له نړیوال انزوا ووځي خدای سي مال چې په افغانستان کې د نن د سیاسي سازمانونو او یا هم د سیاسي حرکتونو او ائتلافونو فعالیت منه دی او له بهره د نن افغانستان ته لاسرسی سخت دی. څه ډول دا ډول ائتلافونه او خوځښتونه یا حرکتونه کولای شي افغانستان له دې حالت راوتو سره مرسته وکړي؟ خغلی سنیزی لیسمت ساروان سره مرکه کړی او د دې پښتني ترڅنګ لومړی دې ته جواب ویل چې د دې ائتلاف د جوړېدو هغه اساسي هدف څه دی او څه ډول د دې هدف ته رسیدو لپاره کار کوي؟
د هدفمن ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې د روس سیاسي رکود دی له دغه رکود نه خلاصي او په زمن کې دا چې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوی دی د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شی چې ډېر مهم ته غدار چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی شي هم په دې کې کومه خبره نشته او که هغه حکومت ترلاسه نه شي کړلی بل حکومت یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت باید د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي او داسې یو حکومت رامنځته سي چې په کې قانون حاکمیت ولري او د قانون د حاکمیت پر رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
سانیزه سیب طالبان نه ګوند مني نه مدني او سیاسي حرکت مني په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنۍ شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبري وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کړي او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي د ولس د رایې د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي نه برعکس د دی.
اصلا له یوه هیواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستان به هر سیاسي تنظیمونه ډلې نهادونه ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي او په افغانستان کې داسې حکومت لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. زموږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دی د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او د یونوی ائتلاف یو د یونوی جوړ شوی ائتلاف مشر پروفیسور زمان ستانیزی و چې وایي هدفمن ائتلاف چې د شاوخوا شپېته سیاسي او مدني سازمانونو ائتلافونو څخه جوړ شوی دی په دې هدف جوړ شوی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته لاره هواره شي او دا هیواد له نړیوال انزوا ووسي.
ازادي رادیو پر لنډ څپو د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د